تور بند شوی و ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یوه ډاکټر سره سویس ته تللی چې دغه امریکایي وګړي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډېر ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅکله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یوه بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي په راخوشي کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یوه بیان کې ویلي وه چې بند پای ته رسېدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازی براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینې زوریخ پر لاره دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې مل وي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله باندې محکوم سو. دی په مارچ میاشت کې د کورونا ویروس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشی سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگتن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې سوې چې ولسمشر ډونلډ ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړی.
خو تر دې هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج خو
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري. همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پړغه گیدلیو
یو لسندره یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نغمه ویلی پارسی کیستا دی وسار دوغانا اکثر شیزنه ما زنا خپل شیزنه
پزرپانه کی با لند کی ساح تل پاتی واوری
او زما د بچی لپاره زما یادگار وی. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزی ایوی خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپارم. شنه زنګل کی یو سپور اس زغلاو ل اس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخمین خیال کې به امن ته د اجمل اند د کل شوه نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانی له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 تلینو. هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان عبدالی او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنی فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټی کې خود او د خپل هیواد پولی و غزولي چې ورسته آن ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي، همدارز ډېرې سیمو کې خپل کلنې باج هم وټاکه. اروخات هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو ترڅنګ یې د مرهټیانو ستر پوسته هم په پانی پت کې کلکه ماته ورکړه چې په تاریخ کې دا بریا یو ستر بریا یاد شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخي کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1202 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده چې د 1155 هجری شمسي کال د غبرګولی له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 248 تلین دي خو په کندهار کې د اروخات کور په کندر بدلیدون کړي. په دغه برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلي و چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیوي مجلې نننې غنا د افغان امپراتور اروخات احمد شاه ابدالي روح ته ډالۍ کوو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه عظیمی ته غوښیږي چې د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوه.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1148 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو بچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنم وږی راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکو محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې د روشاني حرکت و د خوشحال خان حرکت و د میرویس حرکت و لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردی ولسی ته وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې قدس کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړ، د مرکزی دولت یې جوړ کړ.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانانو قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړ. په امریکا کې مشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعار ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و.
د شاعری زوت ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما اکیده ده چې دی په ډیر ځواني کې ده د پزې په سرطان باندې د غسو اختصاصو او د پویدی چې د جیران څخه نه جوړی ځکه چې د هندو د افغانستان طبيبان در باندې ستړي سوی و چاره نه و پیدا کړی د هر وخت درد څخه په عذاب او په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډیره زیاته ده. ما چې د دا اشعار کتلی دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې کده اما شاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په هیڅ داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه رامنځته کړ. جهاني زاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو،
هم د توري سره وو او هم د کلام سره وو، لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو، د یو عادي معلم سره نه وو، د یو عادي جنرال نه وو، د پاچا وو، د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمدشاه بابا عادي برخه ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافات مسایلو ته جلا متوجه وو، البته په هر برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم او ادب ته بیا له توجه کړی ده، ښار جوړولو ته بیا له توجه کړی ده، کانالیزیشن ته بیا له توجه کړی ده.
احمدشاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډیره مینه لرل، بلخو هغه غشتل چې د نور لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار شهر په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یو لوی ګمبده جوړ شوی ده.
احمد شاہ بدر غستا قدر ہرنا کائے احمد شاہ بدر غستا قدر ہرنا کا تو انہی سیدھ تمام جہان ملکوں نے سفل رکی بیلی زلمی سرون
از صورت ژبه د فلکلور دی او فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیز پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګ لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د اسطورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنی؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو، یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو، باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه یې اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نلری خو انسانان په زمانه کې د خپل خرافاتي باورونو پر اساس پر معتقد روز دلدینه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربه رامنځته شوې اساطیری دوران په فلسفي دوران یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي چې رالنډی کړو د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي
اسطورې زیږي ژوند کوي او مري خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي په زړو زمانو کې په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ مثلا حماسي اتلان لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافاتو ته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیو په اوسنۍ زمانه کې هم ځکه دا د انسان ذهن د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا دی نور و سیارو موجودات دا پخبلا دی نوی زمانه اساطیر دی زکر چه انسان لا هم پا کائناتو که دی خپل تخیل پا مرسته دی نوی حقایق پا لطه که دی نوی حقایق پا طول و کائناتو که اول پا اساطیری بانه دی انسان تخیل ترازی وروز وروز بیا عقلانی که گه وروز بیا علمی که گه دا آغا دره مرحله چه لمرانی لرغون انسان تیری کردی دا منگ هم تیرو اینی طول هاگا خارق العاده تخیلات چه محیر العقول وی دا اول په اساطیری باندې زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت ته یو لغ نه وروسته علم ته ننوځي نو اسطورې په خپل د زمان له پلوه زړی له منځه ځي مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري
هر ټولن خپل اساطیر لري که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو د دغې ټولنې اساطیر څه دي موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري دوه خبرې دي یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو دغه اساطیر زمونږ هم دي دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کسی چې په ملي هنداره کې د ارواحات محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوی دی، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیرو مخ کی وي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنګ ساتلې، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړي.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس راز فکر کوم چې زه دوه اتیا کلنم.
دوه اتیا کلن؟ په څو کلنی مو سندری ویل شروع کړل؟
اته کلنی نه شو نیسم
تر اوسه پورې.
تر اوسه پورې اته کلنی نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخی بیکارم. کوکور کی یا په دې ځکه کې کې نه په تر باندې سم خوب کوم. مزه داس کوم بس نه رسېنست.
اوسم تاسو که څه هم ملتي ناروغ یاست، بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې زندګی کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته ماشي کلام کاغذ واغله سم د شعر او کمپوز سم څه جوړوم. زه را ما ساتي جوړوم بس. او دا ما دې کمپوز یو سانته اختراع ده. او ما تقریبا اته سم کمپوز جوړ کړی نور او نرمدان او خپل سانته. او 2000 سندري مې ویلې. خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک زه ستې ما کنسرتونه ورکړې افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلې. اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست. په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه. اوس نه فرد چې ما ډېر وخت کې سندرې نه ویلې، لیکن ما اوس ځواني اوس د اوس اوس چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما زوړ اوس نه پر زندګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده. خلکو یې چې زور شي اواز نه زور شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لری یا روزي؟
نه شاگردان خوست نشون روزای نشون زکرن دوی نتر از یو زن آرتر از او چا کم شاگردان روزو شوی دی آقا دی نپسی بستنو.
یعنی او سوک رغل ندی که تاسی ندی گوختی؟
نه خو ما ندی گوختی و دوی رغلی ندی. دوی سر مصروف سوکتی تو پر رکتی پخورو کرنو مالی. او اس نغمه دا اقبال کلا چیر یا امریکا که ایچه نکلا چیر تایی؟
او نغمه ایتاس شاگردان
خود نغمه او ما جنگوی نغمه زیتا ورما لیلانه می در نحید در مشروع تول زیمان
یعنی دا کسانی سی مشروع شاگردان و اسکو دیر دینا
دا سی خود دیر دی بخی
او لکم شاگرد نه خاطر لري او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
نه نه ما ډیر تکړه فونډر ټول
نه ما تکړه
ولا شي او ما ډیر ځت کوي خبر کوي
راځي دې کوي اوسم کوم کمپوز څه در اخلي
نه اوس نه کمپوز نه اخلي خو کمپوز نه ډیر زیات ورکړي ما تقریبا یو لس سندره یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلې پارسیب کی ستادی وستا دوغانا اکثر شیزنه ما از نه خپل شیزنه مې دیزنه ببرزی سب شیزنه دی مثال دی سنګولې دی شیزنه دی همنګ لوی شاعر چې دمنګ دی افغانستان سلیمان لایک سب شیزنه دی
بله
ما کمپوز کړی دی دیتا
استاد لکه څنګه چې ما کتاب تاسو خپل خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسم ما سي ځوان پاتې لکه د ځواني په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزمه کې دا وڅنګي
دا غونډې منډې سندره چې کومه دا اولينه سندره ما ده چې اولين ما ویل ژوندې نشې دلیا وکه سندره یې کار نه کړه او اولينه سندره چې زه دې دې رسول
ما هغه سندره چې راته زمزمه کې نو اوس په خید
ونډې منډې دا تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګلناراړه او ونډې منډې د تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګلناراړه د دې بنگړې دې کوخې دې ونډې منډې د تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګلناراړه او ونډې منډې د تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګلناراړه
ډېر زیاته مننه اوس په دې خبرې راته وکړې لکه څنګه چې تاسو په فایل کې ویل چې سی حالت مخ نه ده اوس کله خپل روغتیا راته خبرې وکړې څه مشکلات لري
مشکلات دې چې کمزوري ده په مې ماته شو لا تکلیف لرم بس مشکلات ده اقتصادي مشکلات لرم ضرورت ضرورت لرم اولادونه مې ضرورت لري کور ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
نو تاسو یل فهمو ماته سو ولې څنګه
دا وګورځید مو وردم دا خمه ماته دا اوس چې خونه به یې ها
هم
بس رپتا کې پرې دې پرې کې من بازي کرونه نه بازي پلاتونه چې ما کول دې مې کې برابر نه او ته نه سره سره کې
نو سي مشکل ملري بدون لپینم
نو څه مشکل نه نه سيادت نه بالکل خلا شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه
قدرت وایي چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړي سي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړی کنه
ما سره حکومت ته قرضې سه په وخت چې دا جمهور چې مریض و زیات مریض و املا تکلیف مې زیات و بیا و چې قرضې سه بیا مې دا تو په هغه ته چې مستاز ولري اینده ارز ته چې ځای زی سره ته علاج بیا زین دستان ته ولا کلم ما سره مې زوی ورته حالت عملیات کړم او لا عملیات نه وشو بیا خشم د ریور مې کول شو نو مټر نه خوځل دا غوړې غورځیدم په مې ماته شو نو هر څه مې پاتې شو
اوس اوسنی حکومت څه کړی دي سره
هیڅ شي نه کړی چا سره نه کړی ما سره نه کړی نه مدار سره هیڅ چا سره نه کړی کني باید ماته کور رئیس جمهور هغه وی جلې سترګې چې شنه مې کنه یره ته کور ورکې را پس نو سترګو باندې کنه یره ته کور ورک به خوښ نه وي چې ما د سم کور کوم خراب کور نه غواړم دا ښه
یعنی تاسو سره مرسته نه کړی
دومره کومه ما دې مسې کې لپاره کړو کوم کارونه کړی دي یار سره نه ما دا سیلې سي افغانستان ولسته په سم د سیس دې کړه دا داسې کمپوز نه مې جوړ دي دا سره مې او سر بازار راخې چې په مرتل باندې په زمينې ویلې ما کمپوز نه تاسو به ورېدلی یاست بله نو ډېر زیات سندرې په خپل واس کې ویلي ترانې چې زیات ترانې دي تقریبا شپږ پنځه ترانې ما ویلې دي نو خو څه دې مستقیم نه مې زه خبرې کې زه مجدیم کورنل لرم نو رئیس صاحب جمهور دې ماته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېر زیات سندرې مو ویلې په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل سي وي دي او که نورې دا نورو برخه
کې نورو برخه کې ډېر دي خو وطن ته مشفق دې سندرې وطن دې پاره په دې کې هر موضوع باندې ویلې دا دومره ډالر راغله میلیارډر ډالر راغله مونږ ته چې پنځه ډالر راوونه دولت حکومت دې دا تاسو نه رمضان نه پنځه پنځه ډالر خو واخله
کوم ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وای دې خسترګې لري وګونه لري امام مشران خمو ګوینی نو دوی خپل اولنې کې دا کار کوي مونږ ته مونږ ډېر مصیبو کې مونږ ګورو دا تاسو هم وره وس زه غواړم مراجعه وکړم ډېر مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی وګونه په کڼه کې نه وي نه کې ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کړه کې وسره خیر درم زه خو یو نرمال نه تاسو ولې داس کول
اوس چې بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سي په مو جوړ سي څه پلان لري آیا نوري سندرې به مو آی نور د کوم کې به مروزې
نو که خلک ما پرې دی او ما نه څوک استفاده وکي زه اوس د استفاده وړم دا اوس په دې کور کې که ما نه څوک استفاده وکي نه مې څه په واري زه اوس تیار ما یارم او اشای کول
مګر چې مراجعه نه کړی
نه مانه کار واپس یو پروگرام ما تلویزیون جوړ کړو دی درنامی پروگرام درنامی کې آیو سړی ویل وای چې ما وای چې دی هغه راغلا سبې سندري وای ډېر مخکې خبره بيزو سره نه پات وای چې ما وای چې سبې سندري وای نه خبر شي یو خرمن په ملا راخسته دی مسی کوي
کدار تو وای تاسو فکر کوي ولی تاسو او د مونږه مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکر غورځول سوي الهات ته ده
خدای علت دې خواخنه موسیقي به خواخنه هنر خواخنه کني هنر خو یو فرهنګ ده په تو فستیوال کې مشترک کړل ده عراق فستیوال کې بلغاریا فستیوال کې مسکو فستیوال کې جرمنی فستیوال کې بلغاریا فستیوال کې پولینڈ فستیوال کې تاجکستان فستیوال کې دلی فستیوال کې په دې کې مشترک کړل ده دا دې لوی افتخارات ما راوړي دي جرمنی فستیوال کې ما د سرو زر مډال واخیست
دا سرو زر مډال دي
او دلته د استاد ګلزمان یو کسی کې ده چې عکس ځواني ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ دی او دی واسکټ په خوې ډیر زیات مډالونه دي د دې لپاره کې معلومات راکې دا چا څه وخت درکړي
تبه نه اوریدل کومونه نن سند راغلی به میډل نه نه اخیسته تاسو به نه اوریدل
تاسو میچ ویل ډیر زیات دی درته معلومات راکې
دا میډل په جرمنی فستیوال کې مو واخیست
ښه
دا میډل په مسکو کې مو واخیست
دا د افغانستان بیرغ زده چلات
کا دا د استقلال ازادي میډل حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت راکې دا د ښه خدمت میډل ده دا د صداقت میډل ده دا د ځوانانو میډل ده
bale او یو دنه پاتې څه ده
دا د هندستان کې اندرا ګاندی په مخه مه افسر قصات مې ورتل
په اخر کې بری پیغام کسانو ته چې تاسو غږ اورید تاسو علاقه مندان دي څه دي
بس خوشاله دی وی زه دوه وخت کوم چې ماته دی وغه
ډاکټر گرینډل وایي کیسه زکه لیکم او لولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پانی په ننني پانه کې وګمج بارخیل لند کیسه تل پاتې دراوروي
زر پانا تلپاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شنه دخته خوگی هوانی ولی با للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دخته که دا ورسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دا بانده دسپوگمی رنا خواره و دا کور پا انگر که دو سیوری لدل که دل د کلی له من څخه د اسونو شنهاره اوریدل کیده د انګړ په منځ کې یو سوره د اخورونو په لور لاړ او آسی لمی وی څخه را خلاص کړ آسی ترجلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوګ مېرانا د سرای په کولی برابر شو یو په تور ټیکری کې پټه خزه او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلاونی ولای وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزه ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوخکې ډنډې وې ځوان و مسل بوی ویل تا له ما سره واده کړې و چې په خوښۍ به مې رخصتوي خځې په ټیکري اوخکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو کبیا هم ویری دی د هغوی کره لاړه شه خزی وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویریږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکی یې سترګو ته ونیو ویې ویل بیا به کله راځي ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان خزی ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتي که هلک وو نوم نعیم پرې کیږده که نجلۍ وه حفظه خزی د هوکې په دود سر وخوځاوه زوان په اس پور شو جلاوی ونیو وی ویل پام چې په شهادت می اوه کی توی نه کړی هڅه وکړه ماشوم د ځانیت ونه غنی له ماشوم توبه یې فننګ او میړانه وروزه د دین او وطن د مینې لسندرو سره په ورنني کې آشنا کړه لبیننګي او وطن پلورنی څخه یې اوس لا ذهن واړوه خځې سترګو ته ټکرای نیولای وو او سر یې وخوراو زوان د سپوږمۍ پرانا کې دورستی زل لپاره ورته وکتل آسته یې متروکه وکړه او ویې ویل د خدای په امان. ښځې په ژړا وویل خدای دې مال او مرستندویه شه. له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه. په کوټه کې د ځوان توره پراته وه، هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو. د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و. بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده، له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل. د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول. د ستر لهکر مخته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده، هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره. دښمنان هم په آسونو سپاره شول. د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې یې شروع کړې. په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویدې. غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول، غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیمې شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي خو د یې لاس ونیوه. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته، د اجل قاصد راته په څو قدمۍ کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې په دوسته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزی یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کې ښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو، په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چار ګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراری زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه ښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډېر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله او ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسو. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا هماغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
امن بکل رازی کله چې زدکلو په تیاره کې چراغ څنګه بل کړو، کله چې زدکلو له یوې چینې نه دواړه پلپه اوبه څنګه وڅښو، او په نیم جام د اوبو دوه تګي خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یوه وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې نیمه کړی شو، کله چې کاڼي له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنګ څه مانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ څه مانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ څه مانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنګ څنګه وي د خاندازه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هله راځي
زما داستان کنا، سایم نه د ځان کنا، سنگم وړیا ویش یم سمرار ځان کنا، سمرار ځان کنا، زما داستان کنا. دردیم پر هر یوم یوم خیر انسان کنا، آسمان او دسلوک نده میرا بان کنا، یا زما پزر دے تنگ تنگ دے یا جہان کنا، سنگم وڑیا ویش یم سمرار زان کنا، یم سمرار زان کنا، ہے زما داستان کنا. تزان کنا سنگم وڑیا ویش یم سمرار زان کنا، یم سمرار زان کنا، زما داستان کنا. وہی لمدے زلفے شي باران كنا يتبي خبر تركو غير مشو رحمان كنا ستا سترگو كي هم تسنم ندير.